ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ 2019 کال د مارچ 11 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام پنځه نیمې، په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سر ټکی.
پاکستانی چارواکي وایي په پښتونخوا صوبه کې د ورګډو شوو قبایلي سیمو لپاره نن په لومړي ځل عدالتونو کار پیل کړی دی. په دغو سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې لپاره عملي و، خو اوس به د نور پاکستان په څیر هلته هم قاضیان پریکړې کوي.
هغه نظام ډیر ظالمانه و. موږ سره داسې فیصلې هم راغلي دي چې نه پکې هغه اورېدل شوی دی، نه جرګه کانسټیټیوټ شوی ده، او په شیشه هغه یو فیصله چې کومه ده دغه کړې ده. نو دا یو بهترین نظام دی، باقاعده په یو پراسس کې به دی چلیږي.
د پاکستان پخوانی واکمن او اوسنی مخالفه ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری نن په جیل کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو وروسته ویلي د زړه ناروغه بندي ساتل خپل یو زور ونه ده.
کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، اس کو بھی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور آئی ہوپ دیٹ دی پرائم منسٹر تھنک آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اباؤٹ ہاؤ ٹو ایڈریس دس کرائسس.
او افغان حکومت د یو امریکایي ادارې هغه رپورټ رد کړی چې وایي د طالبانو مړ شوی مشر ملا عمر اخري کلونه په افغانستان کې تیر کړی و. د افغان صدر ویاند دغه داوا ردوي او وایي په رپورټ کې هڅه شوی چې طالبانو او د هغوی بهرني ملاتړو لپاره شناخت پیدا کړي.
سرټ کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونه تفصیلي.
پاکستانی چارواکي وایي په پښتونخوا صوبه کې ورګډو شویو قبایلي سیمو لپاره نن په لومړي ځل عدالتونو کار پیل کړی دی. په دغو سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې لپاره عملي و، خو اوس به د نور پاکستان په څیر هلته هم قاضیان فیصلې کوي. د راپورونو تر مخه د پولیټیکل انتظامی سره موجوده په زرګونو قضیې په نورو قبایلي زلو کې په نوو قبایلي زلو کې جوړ شوي عدالتونو ته لیږدول شوي دي. ویل شوي په وو قبایلي زلو کې اووه سیشن ججان، اووه سینیئر سیول ججان او څوارلس اضافي سیشن او زلي ججان ځای پر ځای شوي دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن د قبایلي زلو لپاره دوه قوانین یا اورډیننس تصدیق کړي. د دغه قوانینو لاندې به د قبایلي زلو خاصدار او لیویس فوزونو ته یو باقاعده شکل ورکړی کیږي. د لومړني اورډیننس تر مخه به د خاصدارو درجه بندي په جونیئر او سینیئر رینکس یا وړوکي او لوی افسر کې کیږي. دغه شان دویم اورډیننس تر مخه به لیویس درجه بندي هم ډایرکټر جنرل یا ډی جی، نائب ډایرکټر جنرل او کمانډرانو کې کولای شي. دوه فوزونه به د صوبای حکومت د اختیار د لاندې کار کوي. د خاصدارو او لیویز لخوا په دغه درجه بندو فکرونه خودل شوي. دوی وایي ډیر زر به د خپل آینده تګلارې اعلان کوي.
افغان حکومت هغه راپور په کلک رد کړ چې ګواکې د طالبانو مشر ملا عمر د خپل ژوند وروستۍ ورځې په افغانستان کې تیرې کړې وې. د ولسمشر غني ویان هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ویلي دا له حقیقته لرې ادعا طالبانو او د هغوی بهرني ملاتړو ته د هویت ورکولو یوه هڅه ده. هغه وړاندې لیکلي موږ کافي شواهد لرو چې دا ښیي چې ملا عمر په پاکستان کې ژوند کاوه او هلته مړ شوی دی. په نیویارک کې زومیا سنټر نومې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د 2000 لومړي کال وروسته ملا عمر هیڅ کله په پاکستان کې په خن نه دی ښی، او اته کاله په افغانستان کې د یوې لوی امریکایي پوځي اډې ته څو میله نږدې یې ژوند کاوه.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری نن د ګل پورس د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په جیل کې لیدلی. د ملاقات نه پس میډیا سره خبرو کې بلاول ویلي په دې زړه ډیر خپه شو چې درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی تن نن په جیل کې دی. بلاول ویل د نواز شریف د صحت پاک لا خبرې دونه پس د هغه خیر خبر اغستول راغلی وو. د میډیا د تپوسونو په جواب کې بلاول ویل د پخوانی وزیر اعظم سره د 2013 په انتخاباتو او د موجوده حکومت په کردار خبرې وکړې، خو د لیدنې مقصد د نواز شریف صحت نه ځان خبرول وو. بلاول بوټو زیاته کړه د زړه ناروغه قید کې ساتل په خپله یوه زورونه ده، او تمه کوي موجوده حکومت د انسانیت په بنیاد دغه مسلې ته وګوري. او په بلوچستان صوبه کې د سکولو د اوبو ستونزه لا نوره هم زیاته شوې ده. نن د سیوی خار د بهګناړۍ نه یو اوږد لاریون کوټې ته رسیدلې او وایي چې د چارواکو پام د اوبو نشوالي ته راوګرځي. دغه لاریون د سل میله سفر په درې ورځو کې کړی دی. حمید سمسور په تفصیل راکوي.
ترڅو چې دغه راپور رسی کی سمینه جانې زبا یو بل خبر وای ما وغدا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه به د اپریل 15 نیټه جوړ شي. د ولسمشر غنی په فرمان کې د سولې د مشورتي لوی جرګه مشر د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی ته سپارل شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا تر دې مخکې ویلي و چې په دغه جرګه کې به څه باندې 2000 کسان ګډون وکړي چې 10% به یې مېرمنې وي. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو ته اندېښنه او هیله مندي ښودلې ده. نوموړي نن د ګل یا دوشنبې په ورځ د افغانستان د کابینې په اونیزه ناسته کې وویل په قطر کې له دې عمله روانو مذاکراتو نه خوښ بریښي چې په خبره یې ښایي چې د همدې خبرو په نتیجه کې بین الافغاني خبرو ته لار برابر شي. عبدالله زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته له بل خوا ځکه اندېښنه لري چې د خبرو اترو ځینې مسایل د افغانستان له خلکو پټ دي.
په ملایشیا کې د 2018 کال نه قید کې ساتل شوی د انډونیشیا یو خزان نن پریښود شو. په هغه شکې دوه د شمالي کوریا د مشر خپلوانی وجلې دي. د کوالالمپور نه بهر شاه عالم های کورټ پس د هغې سی تی آسیا د پاره فیصله ورکړه چې د ملایشیا وکیلانو بغیر د څه سبب په هغې د مرګ د تور نه پر شا شول. د انډونیشیا سفیر د فیصلې نه پس د ملایشیا د حکومت مننه کړې او ویلې دی یقین لري سی تی ګناګار نه ده. د سی تی سره په دې مقدمه کې نیول شوې بلې خزې دوان اتای هم چې د ویتنام سره تعلق لري د مقدمې اورونې تر نن پورې ځنډول شوې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ګول یا دوشنبې په ورځ له عراق څخه خپل درې ورځنی لیدنه پیل کړه ترڅو د پوینا د دغه دوه غونډې هیوادونو ترمنځ د پراخ واډیکو پر مسالې سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې روحانی به د عراق ولسمشر برهم سالی، لومړی وزیر عبدالمهدی او یو شمېر نور چارواکو سره وګوري. دا په 2013 کال کې د روحانی د ټاکل کېدو وروسته عراق ته د هغه لومړنی سفر دی. ایران غواړي له عراق سره سوداګري وده وکړي او له همدې لارې غواړي د امریکا له بندیزونو څخه بیا غیږ پاتې شي.
او د امریکا د اولمپیک لوبو سایکل چلونکی کیلی کیټلین د 30 کالو په عمر کې مړه شو. پرون د اتوار په ورځ د امریکا د سایکلینګ ادارې په یو بیان کې دا خبر ورکړې. کیلی کیټلین 2018 کې د امریکا د ښځو لوبغاړو ټیم سره مرسته کړې وه چې د سپینو زرو میډل وګټي. د اولمپیک نه علاوه کیټلین 2018 ولسم او 13 کې عالمی د لوبو مقابلې هم ګټلې وي. یو خبري اداره وایي د کیټلین پلار مارک کیټلین ورته خط کې ویلي چې لوري
د سپین مانی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي د ګول یا دوشنبې په ورځ په خپلې نوې بودجه کې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو لپاره 8.6 بلیونه نور ډالر هم وغواړي. دغه نوې غوښتنه به د هغه 2 بلیونو ډالرو پر سر وي چې ټرمپ یې غواړي د اعلان کړي بیړني حالت لاندې د دیوال په جوړولو باندې ولګوي. له دغې بودجې سره د پینټاګان بودجه هم زیاته شوې او په غیر پوځي پروګرامونو کې د لګښتونو اندازه 15% کمه شوې ده. او وروسته خبر ده چې د ایتوپیا دولتي تلویزیون وایي د یکشنبې یا اتوار په ورځ د دغه هیواد د غورځېدلې الوتکې یو تور باکس یا بلاک باکس موندل شوی دی. د ایتوپیا د هوایي شرکت 1 بوئنګ الوتکه ژر وروسته له هغې وغورځېدله کله چې له اديس ابابا څخه نایروبي ته روانه شوې وه. په دغه پیښه کې 155 کسان مړه شوي وو چې لږ تر لږه 40 تنه یې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د ادارې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روان شوي وو. په مړو شویو کسانو کې د امریکا د جورج ټاون د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د دریم کال یو محصل هم شامل و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر منوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډی وی ته غوږیستئ او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی سټډیو څخه خبریږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، پاکستانی چارواکي وایي په پښتونخوا صوبه کې ورګټ شویو قبایلي سیمو لپاره نن په لومړي ځل عدالتونو کار پیل کړی دی. په دغو سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې لپاره عملي و، خو اوس به د نور پاکستان په څیر هلته هم قاضیان فیصلې کوي. پام وکړئ په دې اړه له سیمې د ډیوې د خبریال حمیدالله راپورته.
عدالتی نظام خو زموږ لپاره ځکه ښه دی چې موږ ته به انصاف ملا شي. مطلب زه غریب سړی یم، زه دیړی وکم که زه ورور پسې منډه ووم، زه څه وکم؟ دلته خو به کم سه کم وکیل به ونیسم، بس هغه به راله لګي، انصاف به ماته خامخا ملاویږي دلته انشاءالله.
د مومندو ضلع د سلمان دپاره د پاکستان د عدلیې سره د انصاف غوښتلو د ړمبنې مکوه دې د چرسدې په شبقدر کې د مومندو دپاره د جوړ ضلع عدالت ته د قتل په شک کې د خپل بندیرور په مقدمه کې وړاندې شو.
نه جی هلته جرګه نه چلته، زما خبره چا نه اوري. دلته به زه ورلم، ماته چې دا ډیپټي له به ورلم، هغه دا کیس ما سه نه دی، چې پی ایل به ورلم، هغه بل دا کیس ما سه نه دی، دا زما په وس کې نه ده. نو ډی سی صاحب نیولې، پہلے تحصیلدار وو، هغه پی ایل خبره لاړه، بیا ډی سی صاحب له خبره لاړه، بیا به چې زه وسه پورې چې چا لازم هغوی چې دا زموږ په وس کې نه ده، چې چا لازم هغوی دا زموږ په وس کې نه ده.
د قبایلي ضلعو نه بهر جوړ شوي عارضي عدالتونه د ګل په ورځ د مومندو دپاره د شبقدر، د باجوړ ضلع دپاره د تیمرګری، د خیبر دپاره د پېښور په حیات آباد، د جنوبي وزیرستان دپاره په ټانک، د کرمې ضلع دپاره پټل او د اورکزو ضلع دپاره د هنګو په سیمو کې پیل شول. تېره اونۍ د پېښور های کورټ د ګل د نننۍ ورځې نه د دې عدالتونو د پیلولو نیټه ټاکلې وه. په دې عدالتونو کې لګول شوي 30 قاضیان په 2 مارچ د لنډمهاله عارضي بندوبست په توګه د رواج د قانون په اړه تربیر کړی شوي وو. رضا خان ساپی د شبقدر په عدالت کې په یو داسې مقدمه کې وکیل دی چې وړاندې په مومند ضلع کې د ایف سی آر لاندې چلېدلې ده. دی وایي
هغه نظام ډېر ظالمانه و، هغه د هغه خلکو نه اکاونټیبلټي نه وه، د هغو سوچ نه و، د هغو داسې نظریه نه وه چې خلکو ته یې ریلیف د ورکولو ذهن نه و، او دلیل او د دغه چې کم تر څو پورې تعلق و هغه خلکو ته هغه خبرو حاصل نه و. کلم داسې موږ سره داسې فیصلې هم راغلي دي چې نه پکې هغه اورېدل شوی دی، نه جرګه کانسټیټیوټ شوې ده، او په شیشا هغه یو فیصله چې کومه ده دغه کړې ده. جبکې دلته په هغه نظام کې دلته به نوټس کیږي، د نوټس سمن به کیږي، نوټس به کیږي، د هغې نه پس به اشتهار کیږي، چسپانګي به کیږي، چې دا ټول پروسس پوره شي او د نه راځي نو بیا کورټ ایکسپارټی ډیګري ورکوي. نو دا یو بهترین نظام دی، باقاعده په یو پروسس کې به دی چلیږي.
دا عدالتونه به تر هغې کار کوي تر څو چې په هر قبایلي ضلع کې د عدالتونو د ودانۍ او کار انتظام برابر نکل شي. په وروستیو کې د پېښور های کورټ رجسټرار وجیه الدین مطبوعاتو ته وویل دا عارضي موده به د 15 یا 16 میاشتو نه زیاته نه وي. قانوني ماهرین وایي د عدالتونه د قبایلي ضلعو د هر قسمه دیوانی او فوجداري مقدمو د اورېدو اختیار لري. په پخوانی انتظام کې د فاټا ټریبیونل نافیصله شوي اپیلونه اوس های کورټ ته د نوي ریټ پټیشن په شکل کې راوړل کېدی شي، او په هغه وخت په ټریبیونل فیصله شوي کیسونو کې قصایلین د انصاف کمی ګڼي نو د لاندې عدالتونو سره د اول سره دعوې داخلول شي. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، وی او ای ډیوا نیوز، په خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن د قبایلي ضلعو دپاره دوه قوانین یا آرډیننس دستخط کړي. د دغه قوانینو لاندې به د قبایلي ضلعو خاصدار او لیویز فوزونو ته یو بقاعده شکل ورکړی کیږي، خو خاصدارو او لیویز لخوا په دغه درجه بندو فکرونه ښودل شوي. دوی وایي چې ډیر زر به خپله آینده تګلاره هم اعلان کړي. ابراهیم شینواری په تفصیلي رپورټ راکوي.
د تیرو څو میاشتو ابهام او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د زرګونو په شمیره کې خاصدارو او لوی ځوانانو د خپل آینده حیثیت په حق له غونډو، مرکو او احتجاجونو نه بل اخر پس د خیبر پښتونخوا حکومت دوه آرډیننسونو، یعنی خیبر پښتونخوا خاصدار فورس مینټیننس ریګولیشن ان پروټیکشن سرویس ترانزیشن آرډیننس 2019 او خیبر پښتونخوا لویز فورس ترانزیشن آرډیننس 2019 لمخه کوم چې نن گورنر شاه فرمان دستخط کړ، په اوه نو قبایلي ضلعو او شپږو سب ډیویژنو موجود 15.5 زره خاصدار او لوی ځوانانو له د پولیس اختیارات ورکړه. تر دغه مهاله خاصدار او لوی فورس د مرکزی حکومت سفران وزارت لاندې خپل وظیفې تر سره کولې، خو اوس د اختیار د خیبر پختونخوا صوبای حکومت تر لاسه کړو. د اولنی اډیننس لمخه د خاصدار نوکرایو له قانوني حیثیت ورکړی شو او د دویم اډیننس لمخه د لوی فورس واړه اختیار صوبای حکومت ته اوسپارل شو. د اولنی اډیننس لمخه به خاصدار فورس سر دوباره منظم کولای شي. حکومت کې به چې د هر نوې قبایلي ضلع په کچه مشر یا سینر چارواکی د کمانډنټ په حیثیت ګمارلی شي. د چا لاندې به چې د پخواني خاصدار فورس صوبیدار میجر، صوبیدار، نائب صوبیدار، حوالدار او خاصدار خپلې وظیفې ترسره کوي. د نوی کمانډان سره به د خاصدار کوم چې په پولیس فورس بدلولی شي، د ګمارلو یا پوسټنګ او په خپل ضلع کې د یو ځای نه بل ځای بدلولو یا ترانسفر اختیار حاصلوي. د خاصدارو د دغه آینده حیثیت په حکله چې کله د خاصدار اکشن کمیټي یو مشر او د باړې سره تعلق لرونکي پخواني لائن افسر مظهر اپریدي سره رابطه وکړی شوه، نو هغه د نوی اډینس په حکله خپل تحفظات په دغه ټکو کې بیان کړو.
ابراهیم شنوار
جنرال او کمانډانټ مرستیالانی کوم بچ د خیبر پختونخوا پولیس فورس نه اخیشتای شي. خو د دغه واړه واضح اعلانونو یا د اډینسونو د صدقولو باوجود د خاصدارو او لوی شریک اکشن کمیټې چیرمن سید جلال یی چې هغوی ته د حکومت په دغه ژمنو او اعلانونو څخه ادوار نشته.
حکومت نیت ته وګوره، د تیرې څو میاشتې دا خبرې کوي چې زم شول زم کیږي با یا اوشل یا دا وشل، خو هغه په نیت باندې زمونږ صفات کو کې زه وایم چې شک راځي. ولې په داسې بېګا یو بیان ورکوي، سبقل بیان ورکوي چې صحیح مذاکرات نه وي شوی په منځ کې زما د پارټي او د حیثیت چیرمن. زه دا وایم چې زما د قبایلو مشران په دا ځل کې چې مونږ دې خبرې کیږي نو قانون ارډیننس دې جوړوي یا نورې داسې خبرې جوړوي چې هغه قبایل یې په اعتماد کې نه وي اخیستي، نو مشکله غونډه دا ده دې په ارډیننس زموږ پوره اعتماد نشته.
سید جلال زیاته کړه چې د نوو اډینسونو په حق له به هغه ډیر زر د خپل همکارانو سره یو غونډه کولو نه پس خپل د آینده غبرګون وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه سمو د وړاندې د دغه دواړه اډینسو منځوري ورکړي وه او د گورنر له اړخه دستخط کېدو نه پس به راتلونکي د صوبایي اسمبلی غونډه کوم چې د مارچ 15 نیټې ته رابلل شوې ته به د منځوري لپاره وړاندې کولای شي. د یادونې وړ ده چې د خاصدارو او لویز آینده حیثیت او قبایلي سیمو ته د پولیس نظام غځولو په هکله د تیرو څو میاشتو راهیسې بحثونه دوام لري او اوس په دې وروستو کې هم په دغه مهمه موضوع د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري یا د صوبایي بیوروکراسۍ او د پولیس محکمې او بیا په خاصه توګه پخواني د پولیسو مشر یا انسپکټر جنرال صلاح الدین مسعود ترمنځ اختلافونو له وجې دغه دواړه انتهایي سینر افسران بدل کړی شول. د خاصدارو او لویز شریک اکشن کمیټې له اړخه وړاندې کړی شوي تحفظات خپل ځای خو اوس به کتای شي چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل دغه دواړه اډینسونه څنګه او کله عملی کوي او دا چې په خپل د خاصدارو له اړخه د پولیس څوکیو قائمولو سخت مخالفت له وجې به اوس صوبایي حکومت ته څنګه ممکنه شي چې د قبایلي سیمو لپاره اعلان شوی 15 د پولیس څوکۍ به جوړي او فعال کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل مهم راپور ته. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د اپریل د میاشتې نه مخکې د مقامي حکومتونو لپاره په قانون کې بدلون راولي او د نویو قبایلي ضلعو لپاره دی د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي. پام وکړئ په دې اړه د ریاض حسین راپور ته.
د پاکستان الیکشن کمیشن صوبائی حکومت ویلی دی چې په صوبا او نوې شامل کړې شوې علاقو کې د ټول ټاکنو وړاندې په قانون کې ترمیم وکړي او دا چې په صوبا کې د مقامی حکومتونو وخت د روان کال د اگست په 30مه نیټه سرته رسی او امکان لري چې روان کال په ټوله صوبا کې د مقامی حکومتونو او د نوې شامل کړې شوې علاقو د صوبائی چوکو ټول ټاکنې هم سرته ورسولي شي. الیکشن کمیشن دا هم ویلی دی چې په دغه ټول ټاکنو کې سیاسي ګوندونه یا په شخصي توګه خځې د ووټ اچولو نه منې کړې شوې نو د هغوی په ضد به سخت ګامونه پورته کوي. په دې حق له صوبایي د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان ډیو سره په خبرو کې ویل چې امکان لري په ټوله صوبا کې دغه ټول ټاکنې سرته ورسولي شي.
انتخابات خبر خاص کر
د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې د نوې شامل کړې شوې علاقو نمائندګي نشته او د دغه سیمو د 1400 چوکو د پاره روان کال د ټول ټاکنو امکان څرګندېږي. د الیکشن کمیشن د کال 2019 قانون د ټول ټاکنو سرته د رسولو د پاره دغه سیمو ته غوځول د صوبایي سملې په اختیار کې دي. د الیکشن کمیشن په دغه قانون کې وړاندې هم ترمیم شوی دی چې پکې دا ویلي شوی دی په کومو سیمو کې چې د ښځو د اوټونو د اچولو شرایط د 10% نه کم وي نو هلته به بیا انتخابات کولی شي. د کال 2013 په عامه ټول ټاکنو کې د شمالي سیمې سوات په شانګلا کې د ښځو د کم اوټونو د اچولو له وجې ضمني انتخابات شوي وو او د دین وړاندې د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمه دیر پی کې 95 کې هم ښځو ته د سیاسي ګوندونو لخوا د اجازه نه ورکول په وجه ټول ټاکنې ځنډول شوې وې. دې حق له د خزو د حقوقو کارکونکو شاد بیگم وای چې خزي په ټولنه کې د نیمه نه زیات برخه لري او کچري دوی ته اجازه نه ورکول کیږي نو باید چې الیکشن کمیشن د سیاسي او مذهبي ګوندونو په ضد هم کاروایی وکړي.
یا په نن در سیاسي ګوندونو او د مذهبي ګوندونو په دغه کې مدارید چې هغه مخه تر شي او دا کم خبر چې دوی وانه کړل دا به دوی واپس خپل باندې ټیک کوي او کمی ټیک کوي نو د الیکشن کمیشن نه پکار دي چې صرف ری الیکشن چې کوم دی الیکشن کلا دم کول سره ځای واځي نه کیږي بلکې پکار دا چې کمی پارټي سیاسي ګوند دونه پدې کې شامل دي مذهبي ګوندونه پدې کې شامل دي په کار کې د هغه خلاف هم د کاروایي وکړي چې د هغه تاخير ريجستریشن منسوخ کړي. دا خبره چې راشي دا به صرف د خلکو خبر نه کوي دا څلور خبره هم کوي د پاکستان ترقی موږ غواړو کنه نو دا په 50% د څلور یوازې نه کیږي تر څو پر موږ 50% د خلکو ځان نه شامل کړي کنه نو موږ به هم تلي سیاسي جوړ پر دا کمیږي نه.
د الیکشن کمیشن د کال 2019 د قانون لاندې د حکومتونو د وخت پوره کېدو وروسته الیکشن کمیشن پابندي چې په څلورو میاشتو کې ټاکنې وکړي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت انتظامی او عدالتي مامورینو په نوې شامل کړې شوې علاقو کې خپل فعالیتونه هم شروع کړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د پولیو ویکسینیشن د کمپینونو یا د مهمونو خبره کوکړی شي نو د پاکستان حکومت د فیسبوک نه دا غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د دغه کمپینونو کې چې کم خلک انکاریانی خپل ماشومان ته د پولیو ویکسینیشن ورکولو لپاره، نو په هغه کې لوی لاس د هغه ویډیوګانو هم دی چې په سوشل میډیا او خصوصا په فیسبوک باندې د دغه کمپینونو پر ضد خبريږي. نو پاکستان فیسبوک نه غواړي چې دغه ویډیوګانې دی مکمل د فیسبوک نه لري کی. فیسبوک په دې رضا شوی دی چې د خلکو رسائی دغه ویډیوګانو ته کمولی شي خو مکمل نشي لري کولی. تفصیلی رپورٹ پدې موضوع باندې د پیر ویلا چان اورو.
د پولیو د رنس په اړه د وزیر اعظم مرکزی رابطه کار ویلي چې د حکومت په خواص باندې د ټولنیز رسنو په پاڼه د پولیو د ساسکو په ضد مواد محدود کولو ته غاړې خودلې ده. بابر بن عطا د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان ته ویلي چې د پاکستان حکومت ټولنیز رسنو په پاڼه باندې پولیو ساسکو کمپاین په ضد مواد لري کولو لپاره هلې ځلې کوي، او په دې ترڅ کې د صحت نړیوالې ادارې هم د پاکستان حکومت ته د مرستو باور ورکړی دی. او دا چې حکومت د ټولنیز سینو په پانه باندې د پولیو د ساسکو کمپاین په ضد پروپاګاندی یا مواد لري کول لپاره ملګرو ملتونو مرسته ترلاسه کول لپاره هم هلې ځلې کوي. وزیر اعظم مرکزی رابطه کار تر مخه په دې اړه د ټولنیز رسنو مشهور ویب پاڼه فیسبوک هم دوی ته مرستو باور ورکړی دی، او ویب پاڼه د پاکستان د حکومت په خواص باندې ټول هغه ویډیوز رسایي محدود کولو ته غاړه ایښودلې ده، کم کې چې د پولیو ساسکو ته د مسلمانانو په ضد سازش ویلي کیږي. بابر بن عطا ویلي چې ټولنیز رسنو ویب پاڼه یوټیوب باندې هم په لویه شمېره کې پولیو کمپاین په ضد مواد چاپ کولی شي، او د فیسبوک لخوا دغه موادو رسایي محدود کولو پریکړه سره پاکستان کې د پولیو په ضد روان کمپاین خپل منطقي انجام ته رسولي کیدلی شي. د وزیر اعظم عمران خان مرکزی رابطه کار زیاته کړل چې په دې اړه د پاکستان اړوند حکومتي ادارې پی ټی ای هم دوی ته مرستو باور ورکړی دی. بابر بن عطا زیاته کړل چې په رستو کې تر سره شوې اعلی پای غونډه کې د موبایل فون کمپنیانو نه هم په دې حق له کار اغستو پریکړه شوې ده، او دا چې ټول موبایل کمپنیانو به د دې خبرې پابند وي چې دوی به د پولیو رنس ختمولو لپاره روان کمپاین خبرو، او هغه دا چې ټول موبایل کمپنیانو به د دې خبرې پابند وي چې دوی به د پولیو د رنس د ختمولو لپاره روان کمپاین کې د خپل میسجونو د لارې برخه اخلي، او موبایل کمپنیانو به د ټیکس میسجز د لارې خلکو کې د پولیو رنس په ضد بیداری مهم چلوي. بابر بن عطا زیاته کړل چې په هیواد کې د پولیو د رنس د ختمولو لپاره روان حکومتي هلو ځلو پترس کې دوی یو ټال فری یا ویډیا نمبر پرانستلو پریکړه هم کړې ده. دا په داسې مهال چې د پاکستان حکومت پر راتلونکي کې ډیر زر په خپله خاوره د پولیو د رنس مکمل ختمون وعده سرته رسولو پخلی کوي. پاکستان د نړۍ په درې هغه هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې اوس هم د پولیو رنس په لویه شمېره کې ماشومان د عمر لپاره معذوره کړي، او د حکومتي دعوو او ژمنو باوجود اوس هم پاکستان کې وخت په وخت د پولیو د موجودګۍ آثار په نظر راځي. او د پاکستان حکومت او نړیوالې ادارې که څه هم دعوی کوي خو اوس هم وخت په وخت د هیواد د بیلابیلو برخونو د پولیو د وایرس د شتونوالي کیسونه رپورټ کیږي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ته نور دن خود ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستانی چارواکي وای په پښتونخوا صوبه کې ورګټ شوی او قبایلي سیمو لپاره نن په لومړي ځل عدالتونو کار پیل کړی دی. په دغو سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر دی وی پیړۍ نه د زیاتې مودې لپاره عملي و، خو اوس په د نور پاکستان په څیر هلته هم قاضیان فیصلې کوي.
هغه نظام ډیر ظالمانه او موږ سره داسې فیصلې هم راغلي دي چې نه پکې هغه اورېدل شوی دی، نه جرګه کانسټیټیوټ شوی ده، او په شیشه هغه یو فیصله چې کومه ده دغه کړې ده. نو دا یو بهترین نظام دی، باقاعده په یو پراسس کې به دی چلیږي.
د پاکستان پخوانی واکمن او سنی مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری نن په جیل کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو وروسته ویلي د زړه ناروغه بندي ساتل خپل یو زور ونه ده.
کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، اس کو فری ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور آئی ہوپ دیٹ دی پرائم منسٹر تھنک آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اباؤٹ ہاؤ ٹو ایڈریس دس کرائسس.
او افغان حکومت دی وی امریکایی اداری هغه رپورٹ رد کړی چې وایي د طالبانو مرشوی مشر مولا عمر اخری کلونه په افغانستان کې تیر کړی و.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستانی چارواکي وایي په پښتونخوا صوبه کې ورګړو شوی او قبایلي سیمو لپاره نن په لومړي ځل عدالتونو کار پیل کړی دی. په دغو سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې لپاره عملي و، خو اوس به د نور پاکستان په څیر هلته هم قاضیان فیصلې کوي. د راپورونو تر مخه د پولیټیکل انتظامی سره موجوده په زرګونو قضیې په نوو قبایلي زلو کې جوړو شوو عدالتونو ته لیږدول شوی دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن د قبایلی زیلو د پاره دوه قوانین یا اورډیننس تستخد کړی. دغه قوانینو لاندې بعد قبایلی زیلو خاصدار او لیویس فوزونو ته یو بقاعده شکل ورکړی کیږي. د نوبنی اورډیننس تر مخه بعد خاصدار او درجه بندی په جونیئر او سینیئر رینکس یا وړوکی او لوی افسر کیږي. دغه شان دویم اورډیننس تر مخه بعد لیویس درجه بندی هم ډایریکټر جنرال یا ڈی جی نائب ډایریکټر جنرال او کمانډرانو کې کولای شي. د خاصدار او لیویس لخوا په دغه درجه بندو فکرونه خودلې شوی. دوی وایي ډیر ژر به د خپل آینده تګلارې اعلان کړي.
افغان حکومت هغه راپور په کلک رد کړ چې ګواکې د طالبانو مشر ملا عمر د خپل ژوند وروستۍ ورځې په افغانستان کې تیرې کړې وي. د ولسمشر غنی ویان هارون چغنسوري د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ویلي دا له حقیقت لري ادا طالبانو او د هغوی بهرني ملاتړو ته د هویت ورکولو یو هڅه ده. هغه وړاندې لیکلي موږ کافي شواهد لرو چې دا ښیي چې ملا عمر په پاکستان کې ژوند کوه او هلته مړ شوی دی. په نیویارک کې زومیا سینټر نومې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي د 2001 کال وروسته ملا عمر هیڅکله په پاکستان کې پخ نه دی ښې او اته کاله په افغانستان کې د یوې لوی امریکایي پوځي مرکز ته څو میله لرې اوسېدو چې پکې په زرګونو سرتیری دېره وه.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری نن د ګور پورس د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په جیل کې لیدلی. د ملاقات نه پس میډیا سره خبرو کې بلاول ویلي په دې زړه ډیر خفه شو چې درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی تن نن په جیل کې دی. بلاول ویل د نواز شریف د صحت په حق لا خبرې دونه پس د هغه خبر د هغه خیر خبر اغستو لراغلی وو. بلاول بھٹو زیاته کړه د زړه ناروغه قید کې ساتل په خپل یو زورونه ده او تمه کوي موجوده حکومت به د انسانیت په بنیاد دغه مسلې ته وګوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه به د اپریل په 9 نیټه جوړه شي. د ولسمشر غنی په فرمان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی ته سپارل شوې ده.
په ملایشیا کې د 2018 کال نقید کې ساتل شوی د انډونیشیا یو خزنن پریښودې شوه. په هغې شکې د شمالي کوریا د مشر خپلوانې وچلې. د کوالالمپور نه بهر شالم های کورټ پس د هغې سی تی آسیا د پاره فیصله ورکړه چې د ملایشیا وکیلانو بغیر د څه سبب په هغې د مرګ د تور نه پر شا شول. د انډونیشیا سفیر د فیصلې نه پس د ملایشیا د حکومت مننه کړې. ویلې دی یقین لري سی تی ګناګار نه ده.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ګولیا دوشنبه په ورځ له عراق څخه خپل درې ورځنۍ لیدنه پایل کړه. تر څو د په وینا د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پراخو اړیکو پر مسلې سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې روحانی به د عراق ولسمشر برهم صالح، لومړي وزیر عبدالمهدي او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري.
د امریکا د اولمپیک لوبو سایکل چلوونکی کیلی کیټلین د 30 کالو په عمر کې مړه شوه. پرون د اتوار پرز د امریکا د سایکلینګ ادارې په یو بیان کې دا خبر ورکړې. کیلی کیټلین 2018 کې د امریکا د ښځو لوبغاړو ټیم سره مرسته کړې وه چې د سپینو زرو میډل وګټي.
د سپین ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي د ګولیا دوشنبه په ورځ په خپل نوي بودیجه کې له ماسکاو سره د دیوال د جوړېدو لپاره 8.6 بلیون نور ډالر هم وغواړي. دغه نوې غوښتنه په د هغو 9 بلیون ډالرو پر سر وي چې ټرمپ یې غواړي د اعلان کړي بلنی حالت لاندې د دیوال په جوړولو باندې ولګوي. له دغې بودیجې سره د پینټاګان بودیجه هم زیاته شوې او په غیر پوځي پروګرامونو کې د لګښتونو اندازه 15% کمه شوې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری نن د ګل پورس ته پاکستان بخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په جیل کې لیدلې دي او پس د ملاقات میډیا سره په خبرو کې ویلې دي چې زړه په ډیر خپه شو چې درې سره د ملک وزیر اعظم پاتې شوی تن نن په جیل کې ده. رابیا پیر په تفصیلي ریپورت راکړي.
د پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج شاسانتی ورکولو او دوی ته خپل د خوشي علاج کولو موقع ورکولو غوښتنه کړې او ویلي چې د زړه د ناروغي علاج په فشار کې نسی کېدی، دا یو قسم تشدد دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د لاهور کوټ لکپت زندان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدو. د لیدنې وروسته د مطبوعات سره خبرې کې بلاول بھٹو زرداری ویل چې ډېر افسوس خبره ده چې د هیواد درې ځله ټاکل شوی وزیر اعظم د کوټ لکپت په زندان کې د سزا ورځې سبا کوي. د غوښتنه وکړه چې نواز شریف ته د علاج شاسانتی ورکړی سي او هیله څرګنده کړه چې وزیر اعظم به په بشري بنیادونو د اړخته پام را وګرځوي.
کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، اس کو فری ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے اور آئی ہوپ دیٹ دی پرائم منسٹر تھنک آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اباؤٹ ہاؤ ٹو ایڈریس دس کرائسس.
بل پلو تھا د بلاول بھٹو زرداری د دغه بیان په عکس العمل کې د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت مطبوعات سره خبرو کې ویل،
هم نے بارہا اس بات کو واضح کیا ہے کہ گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کسی بھی ایشو پر پالیٹکس نہیں کرنا.
مش سوزلا واضح کړي چې حکومت د نواز شریف ته صحت په معاملې څه سیاست نه کوي. کچری غواړي نو د بهر څخه هم طبيبان راغوښتل کې دی. سیم د پیپلز ګوند لاړه 13 ورځ د پنجاب د کورونو چارو وزارت نواز شریف سره د لیدنې خواست سوی و. د دغه خواست وروسته د لیدنې د مقصدونو او د پیپلز ګوند او د نواز شریف ترمنځ د اتحاد په اړه خورا بحث روان دی او ویل کیږي چې پیپلز ګوند په پنجاب کې خپل ځای جوړولو لپاره د مسلم لیگ نواز ډلې سره را نږدې کیږي. خو د لیدنې وروسته د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ویل چې د لیدنې یوازینی مقصد د نواز شریف پوښتنه وه، خو هغه د یو پوښتنې په جواب کې وویل میثاق جمهوریت نواز شریف او بینظیر کال 2006 کې لاسلیک کړی و چې یو داسي ضابطه اخلاق وو چې سیاست مداران د یو بل سره څنګه چلی. دوی ول چې فکر لري چې پر دې عمل نه کول د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې ناکامی ده.
پاکستان پیپلز پارټي یې سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں چارٹر اف ڈیموکریسی کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے.
پیپلز ګوند فکر لري چې د اڑختہ یو ځل بیا پام را وګرځول سي. سرګند دی وی چې د کرپشن په مقدمه کې د لاهور کوټ لکپت زندان کی بندی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د زړه او د ګردو یا د بډوکو د ناروغي سره مخ دي. د مسلم لیگ نواز ډلی او د مخالفو ګوندونو وینا ده چې حکومت د نواز شریف د علاج پر معامله سیاست کوي او د نواز شریف د طبيبانو وینا ده چې په پاکستان کې د علاج ممکن نه دی چې لوجي دوی ته دي د هواد څخه بهر د علاج اجازه ورکړي سي.
نو قدرمن اوردونکو تاسو وی وی ڈی وی ته غوګیاستې لملتیامو بیا هم یو نړی مننه. راځو یو بل مهم راپور ته. افغان حکومت د یوې امریکایي ادارې هغه راپور رد کړی چې وایي طالبانو مړ شوی مشر ملا عمر اخري کلونه په افغانستان کې تیر کړی و. د افغان صدر ویان دغه داوا ردوي او وایي په راپورټ کې هڅه شوې چې طالبانو او د هغوی بهرنیو ملاتړو لپاره شناخت پیدا کړي یا د هغوی لپاره یو هویت پیدا شي. د همدې موضوع د سړیو لپاره زموږ ګران همکار بهروز صاحب د امال په سټډیو کې ده. بهروز خان سړی مشي
ډیر مننه، خوشاله اوس.
بهروز صاحب، لکه څنګه چې د افغان ولسمشر ویاند ویلې دي، له دغه راپور نه داسې معلومیږي، داسې جوتیږي چې پکې هڅه شوې یوازې طالبانو او د هغوی بهرنیو ملاتړو لپاره شناخت پیدا کړي. آیا د طالبانو شناخت یا پیژندګلو تر اوسه پورې نه ده شوې؟ د هغوی بهرني ملاتړ کوونکي نه دي څرګند چې افغان حکومت ویاند دا خبرې کړې دي که څنګه؟ هدف یې څه و؟
نو د افغان حکومت چې کوم دریز دی هغه دا خبره ردوي چې دا کوم رپورټ دی د یا کوم دعوه ده چې دیارلس کال هغه په زابل کې او د امریکا د پوځي مرکز سره نږدې اوسېدلی دی، او بیا د دې رپورټ د کچې دا چې دا معلومات را جمع کړي دي، دغه چې کوم دی بنیاد د معلوماتو دغه په یو تن باندې دی چې وایي دا د ملا عمر ګارډ وو، یعنی ذاتی ساتونکی وو. موږ که لږ تیر دور ته وګورو، د ملا عمر دی چې کله د طالبانو حکومت ړنګ کړل شو، نو چا به ویل په موټر سایکل وتښتېد، چا به ویل داسې وشول هغسې وشول، پاکستان ته راوړېدلی دی، چا به نه په افغانستان کې دی، دا خبرې به کېدې. بیا پس د ورځې پس بیا چې د افغان جرنالست او دغه شانتې خارجي نور هغوی یو دعوه وکړه چې د ملا عمر د پخلی والا سره چې کوم کوک وي، د هغه د یو پخلی والا سره چې هغه د هغه سره نږدې پاتې دی، د هغه سره انټرویو شوی دی، امریکا شوی دی، هغه بیا دا معلومات وکړي. بیا پکې څه ورځې پس د هغه د ډرایور خبره راووته، اوس پکې دغه د ذاتی دغه چې ساتونکی دی د خبره هم پکې راووته. موږ عادي خبره چې کومه ده هغه دا ده چې څنګه د افغانستان د حکومت دریز دی، د طالبانو دغه مشر ولې پټ وساتلی شو، د طالبانو دا نور مشران ولې پټ ساتلی کېږي او څوک پټ ساتي؟ خبره دغه ده چې په افغانستان کې د دوی شتون وي یا په افغانستان کې د دوی شتون شته یا دی، نو په کار خدا ده چې د دوی دغه سیاسي نه نیمه یو سیاسي مخ چې کوم دی دا اوس کده ملا برادر نه وي دغه شوی، په دې باندې دومره لویه کنټروورسي او تنازع نه و راپورته شوی، نو د ستانګزي چې کوم دی د دغه په باره کې خو اوس د هر چا دغه دی د ریزم دی او دلیل هم دی چې د پاکستان د کړه پاکستان نیخ په نیغه د پاکستان نمائندګي نه کوي، د پاکستان د خوخي خبرې وکړي، ځکه نن ولسمشر چې دی اشرف غنی هغه د غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالب په منځ کې د اړیکو دا را برسیره کوي، دا راوخیج دا سدي څوک پکې څوک دی بنیادی خبره. نو هغه پوښتنې ته راځو، کچرې د طالبانو خپل څه مخ، خپل څه سیره، خپل څه پیژنګلو دا غي وی یا وی، نو هغه په کار دی چې هغه د افغانستان په ټوله ټولنه کې ښکاریږي. که ته پاکستان نه ته دوی بهر کې د پاکستان نه دوی دا هغه چې کوم دی یعنی دا چې وته بیکرز دا ټکه چې استعمال شي، یعنی ملاتړي چې څوک کوي هغه نه خپنه پاکستان ته هغه دی، کچري د دوی د اثر نه لري شي او بیا د طالبانو یو خپل سیره مونږ لیدل شو. اوس پورې چې مونږ ګورو د طالبانو سیره د پاکستان د سیرې په شاده، د پاکستان د سیرې نه راخاره شوی، را برسره شوی نه.
تاسو د طالبانو د ستر مرکچی استانګزی یادونه وکړه، په دې اړه تاسو خبرو په تایید نیور ټایمز هم ورسپانه کې یو مقاله هم خبره شوی، په کې د سرګند ټکو ویل شوی چې استانګزی هغه کس و چې د استاد سیاف د تنظیم او د آی اس آی ترمنځ ټول اړیکې به دې سړي مخ ته وړلې. په هر صورت کچیت ولی د دې بلا عمر د اوسېدو د ځای په اړه اوس خبرې کېږي چې په داسې حال کې چې هغه سړی مړ ده، ولې د طالبانو شوراګانې په کوټه کې فعالې دي، په پېښور کې فعالې دي، له هغه ځای نه قومانده اخلي، روزنیز مرکزونه یې هلته دي، په دې اړه افغان حکومت نړیوالو او حتی امریکا څو ځله پاکستان ته ګوتڅنډنه کړې ده، په هغوی نیوکې او فشارونه کړي دي، نو ولې په اصلي مسلو باندې خبرې نه کېږي چې هغه د ترهګرۍ مرکزونه دي په پاکستان کې چې بیا هم راځو یوې پخوانۍ پېښې ته؟
یو خدای چې د دې رپورټ په شا چې هر څوک دی کدا یو انډیپندنت دغه دین هم د دې د چیلنج کول په کار دی چې حقیقت ته ورسی. خو کدا سي د پاکستان باندې شکل یو فشار جوړ شو سمده مخ کې، نو او خبرې د الته په پاکستان کې روغې جوړې خبرې پیل شوې، غالبا د حامد کرزی د دوري خبره ده، په دې دوران کې د ملا عمر د مرګ خبر راووت چې ملا عمر د دغه خبرونو دوه کاله مخکې مړ شو. په هغه وخت کې افغان حکومت نور سرچینو خپر داګه باندې پخکاره باندې د اول چې پاکستان کې مرده په کراچۍ کې پاسپټال کې مرده بهرال بیا چې کومه دغه خبره وروته نو هغه خبرې په شاش پی بیا نور ټیمونه جوړيږي بیا مشرتابه ټاکل کیږي او دا وخت اودي اوس هم چې خبرې اترې په قطر کې یو سټیج تر رسیدلې دي نو دا قسم خبرې بیا لکه د یو حسد نه پوهېږم چې دغه په دې خبرو باندې څه اثر وام چې یا باندې چې څومره به اثر واچي وا باندې چې هغه په خپل ځای خبره ده خو د دې نه یو هڅه یو کوشش دا ضرور دی چې ګندې طالبان د بل چا په لاس کې نه دي طالبان د بل چا په خاوره نه دي طالبان دنه په افغانستان کې دي د هغه کې مشرانو هم په افغانستان کې دي او که اوس دغه ذکر یو کو کچري داسې خبره وا چې مولا عمر په افغانستان کې وو زه دغه چونکه خپل ساتل شوی سړی دغه تصویر نه دغه چا سره لیدل قتل نه ډیر لږ کسانو چرته لیدلی دا مولا هیبت الله چرته دی او چیرې طالبانو مشر دی د اختر منصور په کوم ځای کې وجل شو دا چرته په پاکستان کې دا د دې د ټولو هغه مشر نیکه به وته وایو هغه چې د ترهګر په هغه کې راځي د ترهګرو چې مشر دی اسامه بن لادن هغه چا په کوم ځای کې وځي په پاکستان کې دا ټول د دې او د نور ونیول چرته بیا چې ګوانتانامو ته راوځي دا څوک دا ټول د خبرې کچري د پاکستان یعنی هم په دې کې یو د غوي په دې د ریس کې دا غي وسر مرګیتیا وي خکارا پټه ارڅ چوي مته نه ښکاري په دې وخت کې اوس نړۍ دغه نریټیو یا دغه بیان یا نور اخستل غواړي خبر هم دغه ده چې طالبان به خپل سیره راخکاره کوي څنګه چې د ولسم شرغوخت دي نو د افغانستان ولسم اغه ته به منی او ورته توجه کوي او نور نړۍ به ورته توجه کوي کچري دغه شانتي په بوسو کې د بوسو کې پټي وبرواني نو هم دغه به چې پاکستان سیره به طالب بنې
ډیر زیاته مننه به روسان کور مودم
مننه
ترنو خدای مون اوریدونکو او وسام راځو یوې نړیوالې مهمې مسلې ته د سپینې مانی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي د ګولیا دوشنبه پورې ز په خپل نوي بودیجه کې له مکسیکو سره د دیوال جوړېدو لپاره 8.6 بلیون نور ډالر هم وغواړي پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکار عدنان رشید چمتو کړی
صدر ټرمپ یو ځل بیا هڅه کوي چې کانګرس د امریکا او مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره فند منزور کړي او دا ځل یې د دغه دیوال لپاره 12 بلیون ډالر فند غوښتل دی دغه پیسې د کال 2020 لپاره تیار کړل شوی بجټ کې غوښتل شوی دی کوم بچې نن یعنی د ګل یا دوشنبه په ورځ کانګرس ته د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کیږي یاد دی چې صدر ټرمپ او د کانګرس ترمن د کال 2019 د بجټ باندې د اختلاف لوجه د مرکزی حکومت ادارې 15 ورځې پورې تړل شوی وي په دغه بجټ کې صدر ټرمپ د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره 15.1 بلیون ډالر غوښتلی وي خو کانګرس ورته دغه فند نو منظور کړی او وروسته صدر ټرمپ د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره بیړني حالات اعلان کړل د بیړني حالات اعلان کولو سره صدر ټرمپ په خپل سر د مکسیکو په پوله باندې د دیوال د فند لپاره بندوبست وکړو میډیایي رپورټونو تر مخه دغه پیسې د دفاعي بجټ ترڅنګ د نورو ادارو نه اغستل شوی وي چې لوجه په صدر ټرمپ باندې سخت نیوکه کېدلې صدر ټرمپ د کال 2020 بجټ کې د مکسیکو پولي لپاره 12 بلیون ډالر غوښتلی په دغه بجټ کې به 8.6 بلیون ډالر د دیوال لپاره وي او باقی پاتې 3.6 بلیون ډالر به پوځي بجټ ته واپس کوي کوم چې د بیړني حالات اعلانولو په وخت اغستل شوی وي په کانګرس کې د ډیموکراټیک بشرانو سپیکر نانسی پلوسی او سېنېټر چک شومر صدر ټرمپ تازه وړاندیز په جواب کې ویلي کانګرس به دا ځل هم د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره فند نه ورکوي په ګډ بیان کې دواړو مشرانو لیکلي تیر ځل کانګرس د صدر ټرمپ د دیوال لپاره د پیسو منځوري نه ورکړي او هغه یې مجبور کړی وو چې شکست اومني او مرکزی حکومتي ادارې پرانځي او دا ځل به هم هغه سکیږي که صدر ټرمپ د وړاندیز بیا راولېګلو دغه بیان زیاتوي په کار ده چې صدر ټرمپ د دغې نه سبق زده کړی وي صدر ډانلډ ټرمپ د کال 2016 صدارتي الیکشن کمپاین په وخت وټرانو ته باور ورکړی وو چې د مکسیکو په پوله به دیوال جوړوي چې د ناقانونه کډوالو تګ راتګ مخه ونیسي. صدر ترامپ دا هم ویلي وو چې د دې دیوال لپاره به پیسې د مکسیکو نه اخلي، خو مکسیکو ورسره دا خبره تر اوسه نه ده منلې.
د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده. اف ای ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس غړي با په روانه میاش کې په اخیری ورځو کې یو ځل بیا پاکستان ته ځي او د دې خبري جاج به اخلي چې آیا پاکستان څومره حد پورې د اف ای ٹی ایف غوښتنې هغه پوره کړې دي چې ځان د ګری لیست نه بچ کی. په دې موضوع باندې موږ سره د ډیوا سړنکار پیر زبر شاه سي په سټوډیوز کې موجود دی، هغه سره به خبرې کوو. په خیر راغلی پیر زبر شاه سي.
په خیر.
د اف ای ٹی ایف غړي به بیا ځي پاکستان ته، او په دې حالاتو کې د پاکستان د مالیاتو یا د خزانه وزیر اسد عمر بیان هم ډیر زیات مهمه په دې دی چې هغه ویلو چې انډیا د ایشیا پیسیفیک ګروپ کم کسان به چې پاکستان ته راځي د هغې نه لري کړی شي. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
جی بالکل، پاکستان اوس دا کیسه را واخیسته. اصلي خبره خدا ده چې کوم دا پلاوی برازي هغوی به ګوري چې پاکستان هغه ګامونه اخیستي دي چې کوم دوی وویشت نوکاتي یو پلان ورته ایښی و پاکستان، او اسپیشلی پاکستان کوم اف ای ٹی ایف رپورټ اخیری راغلی او په هغه کې دوی دا ویلي وو چې اته داسې ګروپونه دي چې هغوی باندې پاکستان لا په دې نه دی پوه چې دوی کوم کاروایان دي یا څومره مهم دي، او هغوی چې کوم د پیسو لیندین دی. نو هغه ګروپونو کې لشکر طیبه شوه، فلاح انسانیت شو، په هغه کې حقانی شبکه شوه، طالبان شو، ورسره ورسره هغه کې جیش محمد شو. نو اوس جیش محمد چې کله دا پلوامه والا خبره وشوه، بیا دا بلاکوټ والا کیسه وشوه، نو هغه کې بیا هند طرف نه هم فشار پہ زیاد شو، او انٹرنیشنل کمیونٹی هم پا دے باندے فوکس پا دا ترہرگرے پا ایشو باندے. نو دا شے اوس بیا دیر پا فوکس کے دے او پا پاکستان فشار دیر دے. نو پاکستان اوس دا ورتوائی چے اگا خو مون کوو خو دا انڈیا ورنو باسائی. نو ما په خیال او دوی دا وای چې انډیا دا استعمالوي د پاکستان خلاف تقریرونو په صدایو فورم دی، نو باید چې دا ورنوزی ولې چې پاکستان په خلاف هند ښکارا هغه یو دشمنی ده، او هغه دلته ښکاره کیږي، او که انډیا وي پکې نو دا شی به انډیا خپل مقاصد پر استعمالوي. نو ما په خیال خو اوس دا دی چې کومه مسله ده ترهرګرې ده، فاینانشل ټاسکفورس مانه د خیال چې هغه پاکستان د وخت غوږونی سي، او دوی به مدکه مطالبه کوي چې کوم تاسو پلان آف اکشن کړی دی هغه موږ ته کلیئر کوي، او دی چې کوم تنظیمونه دي دوی خلاف یو داسې کاروایی وکړي چې مونږ کوم ریزرویشن دي چې مونږ کوم اندېښنې دي هغه تاسو لرې کوي.
د اسد عمر بیان تاسو په دې مطلب هندوستان د پاره به دا خبره چې کومه ده د منلو وړي، یا هندوستان به په دې باندې رضا شي؟ او بل که هندوستان د پخوانه د ایشیا پیسیفیک ګروپ شریک چیرمن دی، نو ولې پاکستان بیا په دې وخت کې دا خبره کوي؟ مخ کې ولې نه کوله؟
بالکل مدکه خبره ده چې په دې ټیم د خبرو کول یو خما څنګه وې چې اول خدا جیش محمد ګروپ خو اول نه پدې هغه کې او جیش محمد چې کوم دی په پاکستان کې په 2002 کې پابندي په لګولې و، خو مونږ ولې دل چې هغه اوسه پورې ګرځي او وي باندې داسې پابندیان نه و، بندیزونه نه و چې څنګه په پکارو. نو چې په دې ټیم دا راخیستل، نو دا هم فائنانشل اکشن ټاسک فورس به دې ته یو پاکستان سیاسي چال ګوري، او ته به دا ګوري چې تاسو خو خپل نکات پورې وي که تاسو اعتراض نو هند باندې پکاره چې تاسو اول کړی وي چې اوس یې کوي په دا ټایم یې کوي چې کله هغوی جیش محمد په نخه کو او دنیا ته دا خبره راښکاره شوه. مونږ ولیدل چې د هند دریس په دې مضبوطو چې ټول دنیا او پاکستان ته دا غوښتنه اوس کوي چې تاسو دا ترهرګر لرې کوي. امریکا هم د هند مرسته وکړه، نور ملکونه هم د هند مرسته وکړه، او د کشمیر نه زیات خبره به ترهرګرې راغله. نو پاکستان که په دې ټیم کوي، نو دا به اف ای ٹی ایف هم دا وایي چې دا یو سیاسي خبره ده، دا په کار تاسو اول کړی وي، اوس چې موږ کومه غوښتنه کوو تاسو هغه وکړي، او د هند به چې کوم رول دی هغه هم دا کشان وي.
ډېره مهرباني.
ډېره مننه.
قدرمن اردوونکو او د خبرونې ورسته راپور هم د ورسته او بارانونو یا ورختونو پاړه دی چې پترچکی د بو کاچا پورته شوې ده دخته او زمکه سمسورې شوې دي. فیاض ظفر پر د راپور چمتو کړي.
د خیبر پختونخوا په چوتو سیمو کې سکل د زیاتې واورې او بارانونو کې دوله کبله به سکل په سندونو خوړونو په زری نهرونو کې به اوبا په وافر مقدار وي چې پوهان وایي چې دې له کبله به زراعت ته ډیره فایده میلاو شي. پوهان وایي چې سکل ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، پاړه چنار او نورو چوتو سیمو کې د تیر شل کالو نه زیاته واوره او بارانونه شوي دي چې له کبله به سکل اوبا په وافر مقدار وي. د انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټی یا د چاپیریال د ساتنې ټولنې ډایرکټر اکبرزیب وایي چې سکل چې کومه واوره او باران وشوه نو دې سره به د اوبو سطح په ځمکه کې راچوته شي.
سکانې کم چې واورې وشوې، کم چې بارانونه وشو، نو د هغې سره دا امید دی چې د اوبو سطح په قتم لاړه نه شي بلکې رابره شي. سکالی چې دي نو واوره دونه اوشوا چې اغا اغا لاندې تحت د نور کلونو اغا تحت بنزي او دا گلیشیرز کم څه ډاون کنټریز ته چې کم اوبزي اغا اوبابا په پوره مقدار کې موجود دی چې اغه کې ستا اګریکلچر ستا زراعت او ستا د اریګیشن د لپاره بنیادی حیثیت لري.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ونی بوټي په تیر وخت کې خلکو ډېری زیاتې وهلې به چې لکه بلا تیر کلونو کې واوري او بارانونه ډېر کم شوي وو چې دغه لګوله په سندونو کې اوبه کمې او زیات خوړونه او چینې وچې شوې وې. پوهان وایي چې تیر حکومت په ونو بوټو وهلو بندیز لګولی وو او نوې ونې بوټي نال کړي وو چې فایده مند وختل. د اساسي مخالف یریږي چې د زیاتو واورو کې دو سره به د سیلاب راتلو خطر وي، خو د چاپیریال د ساتنې ټولنې ډایرکټر اکبرزیب وایي چې د زیاتو واورو سره د سیلاب راتلو هیڅ خطر نشته.
د سیلاب د ټولن غټه وجہ ک په جنرال کانټیکسټ کې منګه وګورو په دغه نو اغا د کلایمټ چینج او په لوکل کانټیکسټ کې چې منګه د ته خیال وکونو اغا د ډی فارېسټریشن دی چې ونې کټ شوې دي، د ځمکې د اوبو د ابزوربشن کیپاسټي کم کړې شوې ده او اغا اوبو راځي واټر چینلز ته چې اغا واړه واټر چینل غټ واټر چینل ته راځي او غټ واټر چینل په فلټ باندې راشي.
تیر لسونه دولس کالو پورې به هر کال د اوبو سطح په ځمکه کې رو رو کمیده چې لکه بلې په سیندونو کې اوبه کمې شوې وې او د خلکو کویان وچ شوي وو. پوهان وایي چې سکال به اوبه سیواوي او ځمکه کې به اوبه بره راوخېږي چې لکه بله به د خلکو کویانو کې اوبه راښکاره شي او سیندونو او خوړونو کې به د اوبو سیوا کېدو سره زمیندارو ته اوبه خور زیات شي چې ورسره به زراعت ته فایده ورسي او زیات پیداوار به وشي. پوهان وایي که خلک ونې بوټي او ځنګلې نه کټ کوي او نوې ونې بوټي ولګي نو را روان وخت کې به زیات بارانونه او واورې کیږي چې د اوبو په ذریعه به خلکو ته ډیره فایده میلاویږي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
او سم بلوچستان ته زو چرته چې د اوبو د سکلو د اوبو خصوصا ستونزه ډیره زیاته شوې ده او نن د سیوي خار د بھاگ ناړی نه یو وګدلاریون هم کوټه ته رسیدلې ده. سلمی له سفر په درې ورځو کې کړه حمید سمسور په ریپورت راکړي.
پانی دا پانی دا
دا د بلوچستان د باغ د سیمي اوسیدونکو دي. دوی د چلو د اوبو د سختي کمی سره مخامخ دي. حمله دغه کبله دوی اوس د کوټ په لور باندې اوس د لاریون پیل کړی دي. د مارچ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې دوی د کوټ په لور روان شوی وو چې تر 3.5 کیلومتر اوږده لارې په یو لس ورځو کې دوی بشپړه کړه. نن کوټ ته راورسېدل. د دوی غشتنه دا ده چې موږ د چلو صفاو بغواړو و په مراد هم په دغه لاریون کې شامل دي. د یوې چزموږ یوازنې غشتنه دا ده. دوی څه دا ډول شعارونه ورکول.
پانی زندگی ہے، 20 سالوں سے ہمیں پینے کے صاف پانی جیسی نعمت سے محروم رکھا گیا ہے. منتخب نمائندوں، صوبائی حکمران اور محکمہ پی ایچ ای نے ہم سے ہمارا جینے کا حق، پینے کا صاف پانی چھینا.
او به ژوند دی لشلو کلو زخه زموږ د چلو د صفا او بو لنیامت څخه بے برخ کړیو. تاکل سوی استازی د صوبې باداران او د شلو د صفا او بو څنګه دغه د ژوند حق لمور زخه خاصته دي. حمله دغه کبله موږ مجبور سوی یو چې لباګ ناړی زخه د اوبو د ترلاسه کولو غورزنګ می پیل کړی دي. د مارس پر لومړی نیټه باندې راوتل یو. موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. د بولان د سختو ډبرینو غرو تر درو راووتلو.
آج ہم دارالحکومت بلوچستان کوئٹہ پہنچے ہیں. میرے تمام ساتھی شدید زخمی ہیں, مجھ سمیت ہم شدید تکلیف میں.
نن موږ کوټ شار را ورسیدلو. زموږ ټوله ملګری له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ د چلو د صفا او بو غشتنه کوو.